سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمي دولس بجې دي. تاسو زموږ کله ساتي رادیو نوري زموږ د دې خبرونو ډیره برخه د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم درنګ درسي سات ته ځنګړې شوې ده. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه نن په افغانستان کې د لوی اختر نمرۍ ورسته. په افغانستان کې به په تیرو کلونو کې حکومتونو تقریبا هر وخت اختر له سعودي عربستان سره په یو ورځ کې کاوه، خو سږ کال طالبانو له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ. د اختر په نمرۍ ورځ په افغانستان کې اکثر خلک قرباني کوي. روغتیا پالانو خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د زپې پر مهال دستکشې په لاسونو کړي او ماسکونه وتړي، ځکه چې د کانګو ناروغۍ پېښې زیاتې شوې دي. په کابل کې د انتاني روغتون مسؤلینو رونی خبرداری ورکړی و چې سږ کال د کانګو تبې مثبتې پیښې د پروس کال پرتله په افغانستان کې له 100 تر 15 سلنه ډېرې شوې دي. هغه څاروي چې د کانګو په خپل کانګو ناروغي په خپل پوست کې ولري، د هغه حیوان د حلالېدو پر مهال که د هغه لوینې سره د چا لاس تماس پیدا کړي، ممکن د کانګو په ناروغۍ اخته شي. که د دې ناروغۍ درملنه په وخت ونه شي، دغه ناروغي وژونکې ده. بل پلو بیا ازبکستان د اختر په مناسبت له افغانستان سره 133 تنه بشري مرسته وکړه. په ترمیز ښار کې د ازبکستان سرحدي چارواکو پرون خبرداری وکړ چې دا مرستې د ولسمشر شوکت میرزیایف په لارښوونه بلخ ولایت ته استولې دي. په دې بشري مرستو کې اوړه، وریژي، بوره، پاسته، غوړي، لوبیا او یو شمېر خواږه شامل دي. دا مرستې پرون په حیرتان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان لوري ته وسپارل شوې. په دې مراسمو کې د طالبانو د بلخ د والي مرستیال نور الهادی، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت علي ارګاشیف او د تدغیز او همدارنګ نورو چارواکو برخه درلودله. ازبکستان د کوچني اختر او نوروز په مناسبت هم له افغانستان سره د شاوخوا 200 ټنه خوراکي موادو مرستې له دې وړاندې کړې وي. طالبانو په کابل کې د یو شمېر وسلو مهماتو د نیولو خبر ورکړی دی. دا طالبانو دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ده ویلي دي چې د دوی د استخباراتو منصبونه د کابل د وشتمې ناحیې او د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو جلا عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک کسان له یو شمېر وسلو مهمات سره نیولي دي. د خبر پاڼې له مخې تر اوسه په ترلاسه شوو وسلو مهماتو کې 15 کلاشینکوفونه، له دوو شاژورونو سره شپږ تومانچي، له شپږو شاژورونو سره او یوه امریکایي ډوله توغندۍ شامل دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي او دوی هم نه دي روښانه کړي چې دا کسان په کابل کې دي او که په سروبي کې توقیف شوي دي. او وروسته خبردار چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د متحده ایالاتونو له لوري د نړیوالې جنایي محکمې ICC پر څلورو ښځینه قاضیانو د امریکا له لوري د لګیدلو بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. ولکر تورک د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل داسې پرېکړه کولی شي چې قضایي خپلواکي او عدالت له خطر سره مخامخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د ښاغلي تورک د خبرو تایید کړی دی او د دې بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري د پنجمې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د جګړې په ترڅ کې له اداو سره سم د اسرایلي ځواکونو د جنګي جرمونو د تحقیقات او همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قضیو د څېړلو د هڅو په تړاو د نړیوالې جنایي محکمې پر څلورو قاضیانو بندیزونه لګوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع کلاس د ولسم ټولګي و اتلسم لوست. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې مو ځینې موضوعات وویلی چې د هغه څخه مو مثال دغه کوم ټولګي چې وي هغه مو وپېژندلی، مثال کبان و همدارنګه سشیدونکي یا خزندگان و. چې سشیدونکي کې مو ټول کوم ډولونه چې و هغه مو وویله، یوازې یو ډول یې پاتې سو، هغه هم نن خپل په لوست کې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د 134 صفحې څخه تر 134 صفحې پرې دوام وکړي. ماران چې دی د اوشت بدن او اوشت نری بدن لري چې خپل بزن کې د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. چې دا کړي چې دی د 200 څخه تر 400 پورې رسیږي. شکل چې دی اوشت دی او نری هم دی او انعطاف پذیر دی او ورسره د دی کم پوټکی یا پوستکی چې دی هغه له سخت پور څخه جوړ شوی دی چې د بدن ساتنه کوي. همدارنګه د حرکت لپاره ورسره مرسته کوي. دوی چې دی پوستکی یې د وخت په تېرېدو سره پوټکی چې د هغه سره د دوی پوستکی تغییر خوري. همدارنګه د سر په برخه کې چې د کوچني یا پراخ د بدن په تناسب سره فرق کوي. همدارنګه چې مثال موږ وایي ځینې چې دی کوچني دي، ځینې یې اوږده دي، ځینې یې پلن دي، یعنې هر یو د دوی د چاپېریال ته په کتو سره فرق کوي. غاښونه چې دي زهرجن مانان د زهرو لېږدولو لپاره ځانګړي غاښونه یا فنګس لري چې غیر زهرجن مانان چې دي هغه کوچني او نری غاښونه لري چې ښکار نیولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی سترګې چې دي، ځینې مانان سترګې په ثابت ډول خلاصې وي، یعنې پلکونه په کښې کې وجود نه لري چې ورپېږي. همدارنګه دوی چې دي د شپې د خوا هم د لیدلو وړتیا لري. ژبه چې ده د وینې اوږده ژبه لري چې د چاپېریال د کم د غسه د بویولو د حس څخه ورڅخه استفاده کوي، یعنې کم چاپېریال کې چې کوم بویونه دي د هغه لپاره ورڅخه استفاده کوي. د بدن هډوکو ته راځو. دوی چې دي ډېر شمېر مورګان لري چې دغه مورې لري او د اوږدې ملا د هډوکو څخه جوړ دي. ځینې ماران چې دي د خپلو پښو نښې هم لري خو پښې یې په کښې کې نه معلومېږي. داخلي سیستمونه کې هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، د وینې دوران سیستم، دا ټوله په کښې کې وجود لري. همدارنګه دغه کم ماران چې دي ارتجاعي خاصیت هم لري چې د دغو ډولونو څخه کم چې زهرجن دي هغه کې تر ټولو ډېر زهرجن چې دي کوبرا مار دی او همدارنګه کارف دی چې دوی تر ټولو ډېر قوي زهر لري چې د ژوندي موجوداتو د وژنې د مړینې لامل هم کېدای شي. او دغه کم ماران چې دي ټوله هګۍ اچوي ډېر یې لږ دي چې هغه بچۍ زیږوي. ورپسې راځو د زهري مارانو ډولونه. ماران چې دي خپله لومړی ماران چې دي په څلور ډوله دي چې زنګي مار دی چې مثال ریټل سنیک دی او همدارنګه د اوبو بې زهره مار دی. بل دریم ډول چې دي کوبرا یا کپچا مار دی او څلورم ډول چې دي افی مار یا هم بوا مار دی. د زهرو له مخې چې دي ماران فرق کوي. ځینې چې دي بې زهرو ماران دي، یعنې ساده غاښونه لري، او په دوی کې ځینې چې دي هغه زهري ماران دي چې فنګ یا وروستی انیاب لري، او بل ډول چې دي هغه زهري ماران دي چې مخکیني یا قدامي انیاب غاښونه لري. راځو د مار زهر ته. ځینې وخت شاید موږ ته دا سوال پیدا شي چې آیا د مار زهر څښل تاوان لري، خطرناک کېدلی شي. د مار زهر چې دي هغه عموما ژیړ رنګ لري او بې بویه دي چې که چیرې مثال د یو چا معده ټپ ونه لري یا هم د وینې دوران ته داخل نه شي، موږ هغه کولی شو چې څښ کړو وڅښل شي، او که چیرې وڅښل شي تاوان نه پېښوي. خو په دې شرط چې مثال دوی د وینې جریان ته داخل، که چیرې د وینې جریان ته داخل شي هغه انسان کولی شي له منځه یوسي. نو د مار زهر چې دي هغه ځانګړو غدو له خوا تولیدېږي چې د ښکار نیولو، د ځان ساتنې یا د دښمن له منځه وړلو لپاره کارېږي. او دا چې دي د پروټیني او مثال پروټینونه او انزایمونه پیچلی ترکیب دی چې مختلف ډولونه لري. ځینې چې دي ډېر خطرناک کېدلی شي. ځینې چې دي مثال ډولونه چې دي څلور عمومي ډولونه لري چې د نیوروټوکسین په نامه سره یادېږي، د هیموټوکسین په نامه سره یادېږي. چې نیوروټوکسین چې دی هغه عصبي سیستم فچ کوي، هیموټوکسین چې دی هغه د وینې حجرو او نسجونه له منځه وړي، او همدارنګه کارډیوټوکسین چې دی هغه په زړه باندې خپل تاثیرات اچوي، او مایوټوکسین چې دی هغه د عضلاتو حجرې تخریبوي. چې دغه کم زهري ماران چې دي هغه په پاسنی ژامه کې دغه د کم زهري غدې چې وجود لري د هغه جوړه غاښونه لري چې د هغه څخه دوی څه کوي، د دغو غاښونو له لارې دوی څڅوي. ورپسې راځو د هغه وروسته بله ټولګي چې ده د الوتونکو ټولګي ده. چې الوتونکي چې دي په لاتین کې اویس ورته ویل کېږي، چې اویس چې دي خپله د الوتونکي مرغانو په معنا سره ده، او هغه علم چې د الوتونکو څخه بحث کوي د اورینټولوژي په نامه سره یادېږي. دا زود البته کو ګډي ځنګته الکوتن کې چې دی هغه د چاپیریال د مثال د دې ازنی چې دی پکښ کې الوز ازنی منډي وون کې دی یعنی د دې ټول لمخې د فرق خو بیا هم په دې کې ځنی ګډي ځنګته ویل دل کېږي د دې ټول بدن چې دی هغه د بنوکو په واسطه پوشل شوی دی او عموما د دوې جوړې حرکت غړي لري چې یو چې دی پښې دی او بل یې وزرونه دي د پښې په واسطه دی مثال په ځکه باندې ګرځي د اوبو او سمندرونو باندې لامبو وهلی شي او د وزرونو په واسطه دی کولی شي چې په هوا کې والوزي همدارنګه دوی چې دی د مخ په برخه کې مشوکه لري چې دغه مشوکې په واسطه دی خپل ښکار کوي او خپل خواړه لاسته راوړي او د دوی د وینې دوران چې دی هغه تړلې دي چې عموما د دې دا کم حیوانات چې دی الوتونکي مرغان چې دی هغه د زړه څلور جوفه لري چې دوه دهلیزونه او دوه بطنونه دي پکښې کې او همدارنګه د دوی مغزي اعصاب شمېر چې دی تقریبا دولسو دانو ته دولسو جوړو ته رسیږي او په دوو حیواناتو کې چې دی نر او ښځه دواړه پکښې کې وجود لري او القاح چې د هغه داخلي ده او کم جنین چې دی هغه د مور مثال د جنین چې دی له مور څخه بهر خپله وده او نمو کوي همدارنګه دغه کم الوتونکي چې دي دا کم شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې چې راځي دوی چې دي دوه جوړې پښتورګي لري مګر مثانه خپل په وجود کې نه لري او کم اضافي فاضله مواد چې دي هغه د نیمه جامد مواد په ډول د کلوکا څخه خارجوي البته کې چې دی مختلف لکه څنګه چې ول مش په مختلف سیمو کې دی ژوند کوي نو د دې له عمله دی مختلف جوړښتونه لري چې د سر په برخه کې چې دا دغه مشوکه ده چې د خولې پر ځای کاریږي او د خوړو نیولو پرې کولو او پاکولو لپاره هم دارن ورڅخه استفاده کیږي او مثال دغه ډول چې په اساس د دغه مشوکه چې ده د هغوی د خوړو ډول شي چې دوی د چې کوم غذا اخلي هم دارن د سترګو برخه چې ده دغه د ښکار کولو او چاپیریال لیدلو لپاره ډېرې تیزې دي د دوی سترګې چې ځینې چې دی عینې درې سوه شپېته درجې زاویه لیدلی شي یعنې شاوخوا ټول چاپیریال دی لیدلی شي غوږونه چې دی د پوستکي لاندې موندل کېږي او د اورېدلو لپاره کاریږي او همدارنګه د دوی کم ځینې الوتونکي چې دی په سر کې شایسته بڼکې لري چې د هغوی مثال دغه کم جوړښت چې دی پکښې کې معلومیږي او د تنې په برخه کې چې دی هم بڼکې لري چې د بدن پوښلو لپاره دی چې د تودوخه همدارنګه د دوی د بدن تودوخه همیشه ورته ساتي او د دوی مختلف ډولونه دي د کمپنۍ کې چې مختلف ډولونه دي چې یو د الوتنې باندې کې دي او یو هم د پوشش یا پوشلو باندې کې دي چې د الوتنې باندې کې چې د الوتلو د پایوسي څخه استفاده کوي او پوشن کې باندې کې چې دی هغه د بدن د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي د دوی پوستکی چې دی نرم او وچ پوستکی لري چې د بنوکو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي وزرونه چې دی د الوتل لپاره تر ټولو مهمه برخه ده او له بنوکو هډوکو او عضلات څخه جوړ شوی دی او د باد حرکت په مرسته الوتل ورته اسانه کوي پښې چې دی هغه د ځمکې پر سر حرکت کولو تیشتي یا ښکار نیولو لپاره ورڅخه ګټه اخلي او الکې چې دی د الوتل الوتلو پر مهال د توازن ساتلو او مثال د یو ځای پر صحیح ډول سره کښېناستلو په دې ټولو کې ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه وایي الوتونکي چې دي هغه د حرکت له مخه په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې لامبو وهونکي او مثال د په هوا کې دونکي دي او ځینې یې لامبو وهونکي دي او ځینې چې دي په وچو کې مثال کښېني یعنی عموما دغه کم دغه د حرکت له مخه چې دی په مختلفو ډولونو ویشل شوي چې عمومي په دوه ډولې شو یو هغه چې په هوا کې الوزي او هغه چې پر مځکه باندې منډې وهي پر مځکه منډې وهونکي چې دی دوی د دوی د وزرونو د الوتل مثال نسي کولای ځکه چې د وزرونو باندې کې چې دی هغه کمزور دي او یا هم بیخي نه لري وزرونه او د لکۍ په باندې کې چې دی هغه هم کمی دي چې ښه مثالونه چې دی کیوي او شمرغه پینګوین هم دارنګه ډېر نور ډولونه لري رزو د دې د ډولو څخه کیوی پیژنو کیوی چې دی هغه خړ یا ایرو ته ورته رنگ لري او د دې چې دی عموما په د هغه سیمو کې ژوند کوي چې دغه اوسه د دوی د چاپیریال د جوړښت سره مناسب اوسه او د دې کم بڼی کې چې دی هغه کمزور دی وزرونه نه لري او نه هم لکې لري چې د هغه په واسطه دی وکولای شي چې د یو ځای څخه بځای ته په هوا ولاړ شي نو ځکه پر مځکه باندې ګرځي او د دې چې دی عموما یو غټه اګیا چې چې د هغه څخه د دې کم نوې جوړښت دی هغه رامنځته کیږي نوې کیوی ورڅخه رامنځته کیږي او کیوی چې دی عموما د شپې د خوا فعال او د ورځې د خوا غیر فعالی چې د شپې لخوا فعال ده معنی چې دوی عموما خپل د خوراک د پیدا کولو لپاره خپل د تغذیه د لاسته راوړلو لپاره د شپې دخوا وځي او خپل خواړه لاسته راوړي. او دوی عموما خپل کم کور چې دی خپل کم ځاله چې ده هغه په لوی سوریو کې خپل ځان دپاره آمده کوي. ورپسې الوتونکي مرغان دي. دغه مرغان چې دي د دوی بڼې کې لکه څنګه چې موږ وویل د عضلاتو څخه جوړ دي چې د البتون لپاره ورڅخه استفاده کوي او د دوی د وزرونه او لکۍ چې ده هغه ډېر قوي بڼکو څخه جوړ شوي دي. همدارنګه د دوی دغه کوم بڼې چې دي د دوی د توازن ساتلو د دوی د حرکت د دوی د په هوا کېدلو ورسره د دوی سره ډېر مرسته کوي چې د هغه مثالونو څخه زرکه ده توتي دی شاین دی بلبل دی دا ټول چې دي د دې په ټولنو کې شامل دي. ورپسې رازو بڼکه وایي بڼکه چې ده د لکه څنګه چې مونږ ولوستله بڼکه چې ده هغه د دغو الوتونکو مرغانو د اپیډرمس یا هم د جلد پوټکي د سربیره څخه راشنه کیږي چې عموما دا خپل په ځان کې رګونه لري چې د دغو رګونو څخه د دوی کوم دغه نورو برخو ته چې دی دغه غذایي مواد یا خوراکي توکي رسول کیږي. کله چې دا بڼکه خپل نهایي حد ته ورسیږي نمو وروشتو کې وروسته نو بیا دغه کیږي چې مثال د دې نمو دغه رګونه چې دي هغه نور وچیږي د دوی هغه کوم تنفسي اړیکې چې د هغه په دازه باندې بیا ختمیږي چې د دغو پڼکو څخه موږ وویل چې مثال دغه حیوانات چې دي د الوتلو دپاره او د ګرم ساتلو دپاره ورڅخه ګټه اخلي. دا اوس موږ تاسې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې اوسي او خپل ځان سره به مو ټول موضوعات نوټ کړي اوسي. الوتونکي مرغان چې دي هغه د چاپېریال یو د ډېرو مهمو برخو څخه دي چې په چاپېریال ته ښکلا ورکړې ده او په غذایي زنځیر کې هم ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څېر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسې خپل د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې په صحیح ډول لاسته راوړي. ستاسې کوم سوال چې دی هغه د درس او د موضوع مطابق دی. د درس څخه د باندې کوم سوال نه راځي. تاسې کوم سوالونه چې اخلي په شدقت سره غوږ ورته ونیسئ ترڅو د موضوع د رایه هغه سوالو ته ځواب ورکولی سي. لومړۍ پوښتنه ده: ماران د زهرو له مخې په څو ډوله دي او د مارانو زهر واضح کړي. ګورئ موږ ماران هم وویل چې مارانو مختلف ډولونه درلودل او د مارانو ډولونه مو د زهرو د رویه هم وویل. نو اوس دلته په سوال کې تاسو ویل سوي دي چې ماران د زهرو له مخې په څو ډوله دي او د مارانو زهر په مکمل ډول سره واضح کوي. ورپسې دویم سوال: د الوتونکو ګډې ځانګړتیاوې څه شي دي؟ او اخرنی سوال: کیوی څه ډول یو حیوان دی او د بڼکې جوړښت واضح کړئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامنا سلامنا نی کی هلی میو منی هلی لرم چی جوڑو غو سیت من بیست شای غلاست والا سم توکی اتلا سم نوستا در نوست رازو مجا تسی دی انسان تکستوری سیستم پیجنو دو دیار من موضوعات زدکو اکسرنگ چی پیه ری چو جوندی موجودات پر تکستور بانی تردی لیکا چی ری دی تکستور ونی کی دی نسل پای ترسی جه. نو یو د ژوند د مهمو برخو څخه چې دی هغه د تکثر سیستم دی ترڅو د یو نسل څخه بل نسل رامنځته سي او ژوند په دې ډول سره ادامه وکړي. زموږ استاد سي نه 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 موضوع د یو سلو دوه همې صفحې څخه تر یو سلو شپږ همې صفحې پورې دوام کوي. تاسو موږ ته وایو چې د انسان تکثري سیستم کې مثال جهاز کې کوم غړي شامل دي؟ لومړی راځو د انسان تناسلي جهاز کې د نارینه جهاز وایي په هغه کې چې دي ټیسټیکلونه دي چې دا د تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي چې د سپرمونو او هورمونونو لکه ټیسټسترون تولید په غاړه لري. ټیسټسترون چې دی هغه د نارینه کوم خاصیتونه چې دي د دغه هورمون له عمله رامنځته کیږي. ورپسې د اپیډرمس برخه ده. دا چې د ټیسټیکلونو سره نږدې یو لوړ نل دی چې هلته سپرمونه ذخیره او پخیږي. ورپسې واس ډیفرنس دی. دغه کومه برخه چې ده د سپرمونو د انتقال لپاره نل دی چې د اپیډرمس څخه په پرمختګ سره مختزي. ورپسې د هغه وروسته د سیمینل ویزیکلز پر جوړشتي چې دغه کم برخه چې ده د مزر کولو شاوخوا غړي دي چې د سپرمونو لپاره غذایي مایع تولیدوي. همدارنګه بل د پروتستا د کم غوده چې ده د پروستات غوده ده چې هغه به د سپرمونو مایع کې اضافه کیږي او د سپرم د حرکت لپاره اړینه مایع ګڼل کیږي. همدارنګه بل برخه چې ده د پینس برخه ده چې د تناسلي جهاز بهرني غړي دي چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرم انتقال په غاړه لري. ورپسې راځو ښځینه تناسلي جهاز غړو ته. لومړی راځو اووریز دي، دا چې د ښځینه تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي چې د هګیو تولید او د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون تنظیم په غاړه لري. استروجن او پروجسترون هغه هورمونونه دي چې ښځو ته ښځینه خاصیتونه ورکوي. همدارنګه ورپسې راځو بل جوړښت دي، د فیلوپین ټیوبس دي چې دا نلونه د اووري او رحم ترمنځ موقعیت لري او د هګۍ د حرکت یا د تخم د حرکت ځای پر ځای کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی د جنین اصلي ځای دی چې د حمل پر مهال تخمه پکې ځای پر ځای کیږي او وده کوي. ورپسې راځو ګرداوی. ګرده چې ده د رحم لاندنی برخه ده چې د وینې او جنین د تخلیې لپاره مهم دی او د جنسي اړیکو په وخت کې د رحم د خولې رول لوبوي. او ویجینا ده چې یو عضلي نل دی چې د نس جنسي اړیکو لپاره لارې برابروي او د میاشتني دوران په وخت کې د وینې د تخلیې لپاره کارول کیږي. اوس نو راځو د کوم تناسلي غړي چې په نارینه او ښځینه کې وجود لري هغوی خپل د جوړښت، مطلب ټوله جوړښت د دندو سره پیژنو. لومړی راځو د نارینه تناسلي جهاز جوړښت او دندې پیژنو چې دغه کوم د نارینه تناسلي جهاز چې دی په څو مهمو غړو باندې مشتمل دی چې هر یو ځانګړې دنده لري. دا غړي چې دی د سپرم تولید، ذخیره او د ښځینه تناسلي جهاز ته د انتقال لپاره کار سرته رسوي. لومړی راځو ټیسټیکلونه. ټیسټیکلونه چې دي دوه بیضوي غړي دي چې په کیسه کې موقعیت لري او دوی دنده چې ده د سپرم تولیدول او همدارنګه د هورمونونو تولیدول دي. د سپرم دی چې ټیسټیکلونه د سپرمونو تولید سرته رسوي، کوم چې د نارینه د تناسل جهاز مهم عنصر دی. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل، ټیسټیکلونه چې دي د ټیسټوسترون کوم هورمون چې دی تولیدوي، کوم چې د جنسي ځانګړتیاو او د تناسلي فعالیت لپاره مهم او اړین دي. ورپسې راځو د اپیډیډمس برخه ده. اپیډیډمس چې دی د ټیسټیکلونو په شاوخوا کې یو اوږد نل دی چې د سپرم ذخیره او پخیدل په غاړه لري. همدارنګه د دوی اساسي دنده چې ده د سپرمونو ذخیره او پخیدل دي او د سپرمونو فعالول چې د انزال پر وخت د حرکت وړ اوسي. ورپسې واس ډیفرنس دی چې دا یو اوږد نل دی چې د اپیډیډمس څخه د کوم د ځای پورې چې کیږي غځیږي. د همدارنګه اساسي دنده چې ده د سپرمونو انتقال له اپیډیډمس څخه د مزر کولو ته د جنسي فعالیت په وخت کې دی. ورپسې راځو د سیمینل ویزیکلز. وایو دا چې دی خپل دوه غدې دي چې د واس ډیفرنس سره نږدې قرار لري او دا سپرم لپاره مایع تولیدوي چې د سپرمونو تغذیه او حرکت ورته اسانه کوي. همدارنګه دوی چې دی مایع تولیدوي چې د جنسي فعالیت پر مهال د انزال برخه وي. ورپسې د پروستات غده ده چې پروستات یو غده ده چې د واز ډیفرنس او یو څه د وینې نلونه ته نږدې موقعیت لري او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم مایع ته د نورو توکو مثال زیاتوي چې د سپرم د حرکت او فعالیت لپاره ډېر مهم او اړین دی. او همدارنګه د پروستات د مایع ځانګړې کیمیاوي جوړښت لري چې د سپرم بقا او حرکت اسانتیا ورکوي. همدارنګه بل چې دی د بلبری تریل غدې دي چې دوی دا دوی کوچنی غدې دي چې د پروستات غدې سره نږدې موقعیت لري او دی چې دی د ځان مخکې د مایع تولید چې د ځینو زهرجنو موادو د پاکولو او د جنسیت اړیکې لپاره روان کول شي کوي اسانه کوي. ورپسې اخرنی جوړښت چې دی هغه پینس چې پینس د تناسلي جهاز بهرنی غړي دی چې د عضلې او نسجونو څخه جوړ شوی دی او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال او د جنسي اړیکو لپاره د ارضا کولو وسیله ده. همدارنګه د دوی چې دي نورې اساسي دندې هم سرته رسي. ورپسې راځو د نارینه د تناسلي جهاز غړو جوړښت دنده وروسته موږ دوی د سپرم او تخمې تولید وایو. د اسپرم تولید چې دی خپل اسپرمونه چې دی سپرماتوګونیاله د میوسس پروسې په واسطه منځته راځي. چې میوسس پروسه موږ په تاسې په تېرو لوستونو کې ویلې وه، دې مرحله کې د دغه کوم سپرم حجرې چې دي هغه د میزو ون او میوز ټو پروسې تر سره کېږي. یعنې د میوسس اولنۍ مرحله او دویمې مرحله دواړه پکې کې اجرا کېږي. چې په پای کې دوی دغه کوم سپرمونه چې دي دوی ته چوکۍ ځواب ورکوي. ورپسې را دوزو د سپرم مرحلې چې دي. لومړی سپرم هغه حجرې ته چې د میوسس پروسه په پای کې تولید کېږي هغه ته ځان رسوي، او دا حجرې لا هم غیر فعاله دي، او د سپرم په بشپړ ډول بدلېدلو لپاره یې پروسه پوره نه وي په دې مرحله کې. ورپسې ورستی مرحله ده چې په دې مرحله کې د سپرم څخه د سپرم بشپړ جوړښت ترلاسه کول ته دغه کوم د سپرماتوجنس مرحله وایي. چې په دې مرحله کې دغه کوم سپرمونه چې دي د خپلې بڼې په بدلولو او اوږدولو او یو ځانګړي غړي که مثال په هغه کې د سپرم دماغ یې د تلپاتې حرکت لپاره د وزر په څېر جوړښت په ځان کې لري چې دغه کوم سپرم چې دي په پای کې د سپرمون د خپل دندې لپاره چمتو کوي، د سپرماتوجنس چې دي. او ورپسې د سپرمونو ذخیره او پخېدل دي چې هغه موږ تاسې لکه څنګه چې وویل دغه د اپیډیډمس په برخه کې موږ وایي سپرمونه وروسته له دې چې بشپړ شي د ټیسټیکلونو څخه اپیډیډمس ته انتقالیږي او دلته د سپرمونو ذخیره او پخېدل کېږي. او دا مرحله ډېره مهمه ده ځکه چې سپرمونه باید په اپیډیډمس کې فعال شي تر څو د ښځینه تناسل جهاز ته انتقال لپاره چمتو واوسي. همدارنګه ورپسې د سپرم د انتقال پروسه وایو چې کله چې نارینه جنسي اړیکو وخت کې سپرمونه د اپیډیډمس څخه د واس ډیفرنس له لارې وروسته د سیمینل ویزیکلز او پروستات غدې څخه مایع ترلاسه کوي، او په پای کې سپرمونه د یوریترا له لارې د پینس څخه بهر ته خپریږي کوم چې د انزال په وخت کې ترسره کېږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې او پاتې دیني وي چې عموما د انسان د سپرم حجرې چې دي شپږ څلوېښت کروموزومه ډیپلوید دوه ان پر ځای چې دي د مثال په هغه کې دغه دوه ویشت جوړې چې دي جسمي او یوه جوړه جنسي ده چې په هغه کې دغه یو جوړه چې ده جنسیت ټاکونکې ده، او عموما د مور او پلار څخه د دغو شپږ څلوېښت دانو څخه نیم نیمې ورته ورځي. ورپسې د سپرم پخېدل او زیرمه کېدل وایي چې په دې کې موږ وایي سپرم چې دی د تولید په ټیسټیکلونو کې پیلېږي، خو د سپرم بشپړ پخېدل او زیرمه کول چې دی د اپیډیډمس په برخه کې ترسره کېږي. دا پروسه چې ده د سپرمونو لپاره ډېر مهمه ده تر څو د هغوی حرکت او جنسي فعالیت لپاره برابر شي. د سپرم پخېدل چې دی لومړی په اپیډیډمس کې شروع کېږي چې اپیډیډمس د ټیسټیکلونو سره نږدې یو اوږد نل دی موږ وویل، او دوی چې دی د سپرمونو لپاره پخېدو ځای ګڼل کېږي. کله چې سپرمون د ټیسټیکلونو دغه کوم ټیوبلونو څخه چې اپیډیډمس ته انتقالیږي هغوی لا هم بې حرکته وي او اړتیا لري چې پخې شي. بیا وروسته په اپیډیډمس کې سپرمونه پخېږي، او د سپرمونه چې دي د اپیډیډمس کې چې کله پخه شي د هغوی دنده دا ده چې د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه تناسل جهاز ته انتقال لپاره چمتو اوسي، او پخېدلې سپرمونه چې دي اوس نو د جنسي فعالیت لپاره بې څه کېږي، فعال او متحرک کېږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې د بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت وایو. چې بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت چې دي هغه ځانګړی دی او د خپلو دندو ته ترسره کولو لپاره ځانګړی جوړښت لري چې په هغه کې د سر برخه ده چې د سپرم سر چې دي کوچنی او بیضوي شکل سره جوړ دی، او په دې برخه کې چې دي د سپرم دا جنیټیکي مواد ډي این ای ذخیره کېږي. ورپسې بله برخه چې ده هغه د سپرم وروسته د دې بل جوړښت چې موږ وایو هغه منځنۍ برخه ده چې د سپرم منځنۍ برخه چې ده د انرژي لپاره اړینه ده او انرژي جوړونې برخې لري تر څو دا برخه او په دې برخه کې چې دي مایتوکندریا شتون لري چې د سپرم د حرکت لپاره انرژي آماده کړي. ورپسې د تلپاتې برخه یا د دماغ برخه ده چې د سپرم دماغ تلپاتې برخه ده اوږد او نرمه ده چې د حرکت لپاره ځانګړی جوړه شوې ده چې د فلاجیل په نامه جوړښت ده. فلاجیل ته ورته جوړښت لري او دغه په واسطه حرکت کوي. او ورپسې د د کوم د جینیټیک موادو ذخیره کولو برخه ده چې په دې برخه کې د هسته برخه ده چې د سپرم سر کې د هیډروموزوم یا جینیټیکي مواد ذخیره کیږي چې دا برخه چې د سپرم د معلومات لپاره اړینه ده. دا وه د سپرم د پخیدل او زیرمه کیدل د بالغ سپرم جوړښت و. ورپسې راځو منی هغه مایع ده چې د نارینه د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمونو سره یو ځای د پینس څخه بهر ته وځي او دوی چې دي د څو مختلفو مایعاتو مجموعه ده چې د مختلفو غدو لخوا تولید کیږي. دا مایع چې ده د سپرمونو لپاره یو کثافت او غذایي مواد چې دي هغوی اماده کوي. همدارنګه چې په دې سره د دې منی جوړښت چې موږ وایو سپرمونه پکښې کې دي، مایات دي د سیمینل وزکس څخه چې چشکی سره شو کیږي، چې سپرمونه چې دي د منی مهمه برخه ده چې د سپرمون څخه تشکیل شوې ده خپله، او دا سپرمونه هغه جنیټیکي مواد لري چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي. ورپسې د سیمینل وزیکل مایعات دي چې دا غدې د منی تر ټولو لویه برخه جوړوي او د سپرم لپاره د انرژي وړ مایعات تولیدوي. همدارنګه د بروبیترل غدو څخه کوم مایعات چې راځي هغه هم د دوی په لیست کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی چې دي ډېرې اساسي دندې، مثال د سپرمونو انتقال دي، د سپرمونو ساتنه ده، همدارنګه د جنسي اړیکو ملاتړ ټوله د دوی په غاړه دي. وروسته راځو د سپرم لیږد وایو. سپرم چې دي هغه پروسه چې د سپرمونو د نارینه د تناسلي جهاز څخه ښځینه تناسلي جهاز ته انتقالوي، دا پروسه چې ده د سپرمونو د تولید، پخېدلو، زیرمه کولو او همدارنګه انزال وروسته ترسره کیږي، او تر څو د جنسي اړیکو پر وخت باندې سپرمونه د ښځینه هګۍ سره یو ځای شي. او د سپرم لیږد یو پیچلې پروسه ده چې هغه کې مثال د سپرم تولید او پخېدل لومړی راځي، بیا د سپرم ذخیره کول دي، همدارنګه کله چې ذخیره کول اجرا سو د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي، چې هغه د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي د واز ډیفرنس، همدارنګه د سیمینل ویزیکلز او پروستات غده ټوله په دې کې، او یوریترا ټوله په دې کې چیکي برخه اخلي چې موږ یادوري وکړله، او په دې سره د ښځینه تناسلي جهاز د سپرم لیږد دي. دا اوس هم تاسو ته ستاسو موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستي اوسئ. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، سپرم په څه ډول تولیدیږي؟ په لنډ ډول یې واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د بالغ رسیدلي سپرم جوړښت څه ډول دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، انسان د تکثري جهاز غړي کوم دي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کول له موږ سره میلمه دی. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډېره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده، چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي متقاعدینو معاش چې دي دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی دا د خپل د متقاعدینو پول ده هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینې تقاعد وایي په وزارت مالیه کې یو ریاست ده ریاست تقاعد اول ته خزینې تقاعد ورته وایي په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده په دا درې کالو څلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده مانای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده یو سری ظلم ده یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې تقریبا یو سو او یا زر متقاعدین موجود ده په افغانستان کې دا د فامیلونو سره تقریبا دو میلیون ته رسیږي یعنی د افغانستان دو میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي په دا درې کاله معاش نه لري په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې له لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده یو داهیه انساني ده په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهي کوو
بله په دې خبري وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړې د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړه اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي جامع بین دلیل خواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي ډېر ښکاله یا سلویخت کال دوی خدمت کردی دی په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي مگر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي دوی سپینګیر خلک دي دوی د کار توان نلری متاسفانه په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرگردان دي بالکل په ډیر بد حالت کې عادی دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي یعنی عادی عادي کارونه یو څوک چې ډګروال و یو څوک چې صاحب منصب و معلم و مامور د دولت و یعنی د افغانستان د پاره د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی ذکر چه هم ده اسلامی لحاظ نه هم ده قانون لحاظ نه هم ده انسانی ارزښتون لحاظ نه متقاعدین ده احترام خلق وردی پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشونه باید اجراشی
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام زیل پاره بیا وقت ورسیده یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوکتل تقاعد ور کری و روز تا بیاولی دل سلسی ملکی کسانو تا دوی پا تقاعد بندی سترگی پرتی کری تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسه ولانده کرده نده باز وقت دوی ویل ده دی طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع په اول دوره کې ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران د اولی رهبر نه دیر پو خلق دی پو شریعت کی دیر پویگی اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سر پسله دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ که په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده او اصل مسئله دا ده چې د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسئله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدین وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسئله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهي سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهي کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي. هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد په حیث اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زموږ ټولنه چې دی د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسئله کې موږ آزادی چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسې په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علیحده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسئله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکړي. مگر زه بالکل مطمئنیم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام ته باید دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال او څلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسئله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی د مشروعیت مسئله الکیگی نه. تر هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی د ننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا هم دی خاطر طالبانو باید پوشوی چه د خلکو زور د خدای زور ده. اما قد حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش.
دیر خان دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې بام خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړوي، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چه دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر الکیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چه پیسه چه هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ورنه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري. وزه دیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې. معلوم ده چې روی و مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنې معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیون مثلا چیز مسئله مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کنم چه یو حدیث ده پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت انسانی مکلفیت افغانی مکلفیت ده په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخ دی ام خپل بیخ سست کهی پا افغانستان که هم افغانستان خلکو تزرر اغا کهی آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده پا هم دی خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان آکیمان باید پل سر خلاص که
بله دیر زیاد مننه تا زندی و سلامت و سی
میربانی سب میربانی
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولي لمونږ سره په خبرونه کې میلماو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری
افسانه د میراتی استانیشم د بل شو زد ٹولی زمانے شم ماویل گندشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پا کرینے شم پویدم چه پدر یا بملاو کے پویدم چه پدر یا بملاو کے شامل کے ایرستر گو تراب کے شامل کے ایرستر گو تراب کے کدران کڑی دست رو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے چاد اندیخ نشم سرم جکڑ لونگن دے پسی نشم موجزہ داک میں پاڑشو برالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانشم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے نئے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوکدران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
تاسی فیسبوک کاروی
دے آزادی راڈیو فیسبوک پانا لائک کرے او لو رستیو تحولاتو زن خبر کرے
facebook.com/azadiradio
چپمینا
مستی پرتا تلپ سر کوشنڈ مسکادا مستی پرتا تلپ سر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی شوندنے وستلے